ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕನೂರಿದುನ್ಕು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಗ್ವಲ್ ರಸ್ ವಸರಫಿನ್ ಲಸಮ್ ಖಾಲ್ ದ ನವಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ನಹ ಮನೇಟ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶವಿ ದಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಅತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಉನಿಮಿ ಔಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ಲಸ್ ಬಜಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯು ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನಾ ಕಿ ದರ್ತ ಜ ಸಮೀನಾ ಎಸ್ಎನ್
ಆಜ ಮುನಜ ಶಹೀದ್
کلے وایو تازہ خبرونه او په یو شمیر مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم او فاتا سیاسي اتحاد په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې رد کړې. دوی وایي د کمیټې غړي په فاتا کې هیڅ بدلون لیدل نه غواړي.
افغان صدر اشرف غنی په افغانستان کې د داعش لخوا د شیعه مسلمانانو د سر قلم کولو غندنه کړې. د داعش غړو پرون د شیعه مسلمانانو د دریو ښځو په ګډون و کسان وجلی وو.
او نن مازیګر څلور بجې د افغاني سری میاشتې له طرفه د دغه وژل شوو کسانو جسدونه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د هغوی کورنیو ته سپارل شوي.
د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي که په شام کې یې داسې ملګري پیدا کړل چې د داعش خلاف جګړه وکړي، نو امریکا تیار ده چې نور پوځیان پر ځای کړي.
They have these unique skills to be able to call in air strikes to provide intelligence. So they're force multipliers for a force that is much larger than 50 but that is local people.
سرټکی تاسو اوریدل خو ښه وست خبرونو تفصیل تا. د اتوار په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو دپاره د لوړې کچې کمیټې جوړه کړې ده چې د فاټا پارلماني غړو سره به د قبایلی سیمو آئنده په هکله خبرې اترې کوي. باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وی او ای ډیوه ته مرکه کې د کمیټې جوړېدل د قبایلی سیمو د اولس دپاره د نوې سحر زیری بللی دی. خو د فاټا د وکیلانو فورم او فاټا سیاسي اتحاد نن د ګل پورس د وزیر اعظم لخوا دغه جوړه کمیټې رد کړې ده. دوی دا گیله هم کړی چې په دغه کمیټې کې د قبایلی علاقو هیڅ نمائندګي نخکاری او دویشتم آئینی ترمیم هم د قبایلو موجوده حالات بدلولو لپاره نه دی شوی.
تیره شپه د افغانستان جنوبی ولایت زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش ډلې سره تړلو وسلوالو اووه تنه یرغمل شوي افغان ولسي وګړي په شمول د ښځینه وژلې دي. ځایي سرچینو ویلي چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور او د منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدی د دغې پیښې سخته غندنه کړې او په ډیرو سختو الفاظو کې دا کار د هیواد دښمنانو ماته بللې. هغه وایي وسلوالو د ډیر ذهني فشار او ماتې خوړلو له کبله داسې کار ته لاس پورې کړی دی. ښاغلی غنی زیاته کړې چې د دې ترهګرۍ ترسره کولو کسان به نیسي او سختې سزاوې به ورته ورکول کېږي.
چین وړاندیز کړی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کچرې دوی وغواړي نو د خبرو اترو کوربتوب کولی شي، خو په دې عمل کې د منځګړي کردار یې رد کړی دی. د افغانستان دپاره د چین خصوصي نماینده ډینګ ژی ژون پاکستانی میډیا اکسپریس ټریبیون ته ویلي طالبان د افغانستان په سیاسي منظرنامه کې یو مضبوط قوت دی. د چین استازی دا خبره د اتوار په ورځ کابل ته تلونه مخکې کړي. امکان دی هلته به هغه د افغان چارواکو سره هم په دغه اړه خبرې بیا نه شروع کولو په امکاناتو بحث کوي. د روان کال په سر کې چین د افغان اعلی شورا غړي معصوم ستنګزی او د طالبانو نمائندګانو ترمنځ هم د یو ملاقات لپاره لار برابر کړی و. دغه ملاقات په مغربي اورمچی ښار کې شوی و. استازي دا هم ویلي چې د افغانستان په امن کې به د پاکستان د تعمیري او مهمه رول ملاتړ جاري ساتي. بلخواتا د پاکستان د پاره د افغانستان سفیر جانان موسازی وای حکومت د پاکستان او نورو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د ډیو ریډیو سره خبرو په موقع هغه ویلي چې افغانستان مدام لا د خپلو گاونډیانو سره د دوستانه تعلقاتو پالیسی خپل ساتلی. رابعه پیر پیلن تفصیل وای.
په دې موقع په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل
موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت د ولسونو سره د ملت سره ډېرې ژورې تاریخي دینی مذهبي کلتوري ژبنیزې او د وینې نږدې اړیکې لرو او دا ولسونه باید یو د بل سره نږدې شي لا نږدې شي او د دواړو حکومتونو ترمنځ او د دواړو ریاستونو ترمنځ د دواړو دولتونو ترمنځ د اړیکو په بهبود کې او د همکارۍ په لا زیاتوالي کې خپل موثر نقش لوبوي.
په دغه مرکه کې برخه اخیستونکو د افغانستان څخه راغلي میرویس وردک د دواړو هیوادونو اړیکو په اړه ډیوا ریډیو ته وایي
مشکل ده چې دواړه طرفونه یو بل باندې اعتماد نه کوي او د افغانستان حکومت تر اخره پورې کوشش کړی دی بل خصوص د اشرف غنی فعلي حکومت چې رابطه کې هغه اعتماد ترلاسه کړي او کوکل شي چې پاکستان ورسره همکاري وسي.
زیاتوي چې د دواړو هیوادونو عام خلک سپل کیږي او د دغه جنگ قیمت ورکوي. مدني ټولنې ته پکار دی چې پر حکومتونو فشار واچوي چې دغه ستونزې حل کړي. سیم
رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د دوشنبه په ورځ په وایټ هاوس کې خبري اترې کوونکې دي. ایران او د امریکا په شمول د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ ټومی مایدې وروسته د ولسمشر اوباما او د وزیر اعظم نتنیاهو به دغه لومړی ملاقات وي. د دې ترڅنګ اسرائیلي وزیر اعظم ایران سره د مایدې مخالفت کړی دی. هغه وایي ماده اټومي وسلوالو ترلاسه کولو دپاره د ایران لاره هواروي. بنجامین نتنیاهو دا هم وایي چې ایران اسرائیل دنیا د نقشې نه ختمول غواړي. صدر باراک اوباما د مایدې کلکه دفاع کوي او وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د لانجې د حل کولو دا غوره لاره ده. نور تفصیل زموږ همکار صداقت جان د وی او ای په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې د صدر باراک اوباما او اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو خبرې اترې د دواړو مشرانو ترمنځ د تیرې سمودې د تاوتریخوالي وروستو کیدونکې دي. د دواړو مشرانو ترمنځ د کړکېچ تر ټولو لویه مسله د جولای په میاشت کې ایران سره د امریکې په شمول د شپږو نړیوالو قوتونو ایټمي معاهده وه. که صدر باراک اوباما ایران سره د معاهدې دفاع، نو وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د لوزنامې سخت مخالفت کوي. که صدر باراک اوباما وایي معاهده د ایټمي وسلو په تکل کې د ایران مخه نیسي، نو وزیر اعظم نتنیاهو وایي معاهده د ایټمي وسلو ترلاسه کولو دپاره د ایران کوششونه لا نور هم اسانوي. وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د مارچ په میاشت کې ایران سره د معاهدې په مخالفت کې د امریکې کانګرس ته هم وینا کړې وه. هغه ته د وینا بلنه د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ ورکړې وه. وایټ هاوس کانګرس ته د نتنیاهو د وینا مخالفت کړی او دا یې د سفارتي آداب خلاف اقدام بللی و. واشنگتن ته د هغه وخت د سفر په وخت وزیر اعظم نتنیاهو صدر اوباما سره ملاقات هم نه و کړی. باراک اوباما کانګرس ته د نتنیاهو په تقریر کې ایران سره د معاهدې مخالفت رد کړی و. باراک اوباما وویل اسرائیلي وزیر اعظم د معاهدې په اړه څه نوې خبرې نه دي کړي. ګول یا دوشنبه په ورځ صدر اوباما سره لیده کاته دپاره واشنگتن ته د روانېدو وړاندې بنجامین نتنیاهو وویل ایران سره د ایټمی معاهدې په تناظر کې به هغه غواړي چې امریکا د اسرائیل د سکیورټي په اړه خپل امداد کې اضافه وکړي. امریکا هر کال اسرائیل ته $3 ارب پوځي امداد ورکوي او مامورین وایي بنجامین نتنیاهو امید لري چې دغه امداد به $15 ارب ته ورسولی شي.
د امریکا د دفاع سیکرټر اش کارتر ویلي که په شام کې یې داسې ملګري پیدا کړل چې د داعش خلاف جګړه وکړي، نو امریکا تیاره ده چې نور پوځیان پر ځای کړي. د وایس آف امریکا یو خبریال راپور ورکوي چې یو مهمه دیموکراتیک سینیټر وایي چې د 500 هم لږ خصوصي عملیات چې سوریه کې ترسره کیږي کافي نه دي چې داعش ډله ته ماته ورکړي.
د مصر عدالتي چارواکو نن د ګل پورس امر کړی چې خبریال او د انساني حقونو دپاره اواز پورته کوونکي کارکون ته دې د 4 کالو قید سزا ورکړی شي. حسام بهکت ته دغه سزا د ملک د کامی سلامتیا ته خطر جوړیدونکي غلطو معلوماتو خورولو په سر ورکړی شوي. د خبریالانو تحفظ دپاره کارکوونکي تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ هم د بهکت په فوري توګه د ازادۍ غوښتنه کړې ده.
د میاما متضاد سیاسي پارټي مشر آنګ سان سو شي په انتخاباتو کې اوله څوکۍ ګټلې ده. د یکشنبې انتخاباتو دغه نتیجه د هیواد په کچه بریالیتوب ګڼل کیږي. د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسیون چارواکو اعلان کړی چې د نیشنل لیگ ډیموکراتیک ګوند لوور هاوس 12 یا قامی اسمبلی 12 سیټونه هم په یونګان ښار کې ګټلې دي او د سیاسي پارټي مشر آنګ سان سو شي خپل پیروانو ته ویلي چې د ګټلو د ناګټلو کاندیدانو او نامزدانو د خپګان سبب نه ګرځي.
پا په اردن کې امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په یو تربیتي مرکز کې د ډزو په نتیجه کې دوه امریکني او د یو د جنوبي افریقا فوزي وجلی شوي دي. د ډزو دغه واقعه د سرغار امان نه بهر په یو تربیتي سینټر کې شوي. حکومتي ترجمان محمد مومینی تر مخه په حمله کې دوه امریکني او د اردن څلور اهلکار هم زخمیان شوي دي. حمله کوونکی هم په مرکز کې موجود د نورو اهلکارانو په ډزو کې وجلی شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تیره ورځ یعنی د اتوار په ورځ په فاټا یا قبایلي سیمو کې د آئینی اصلاحاتو لپاره د لوړې کچې یو کمیټي جوړه کړې وه او د دې کمیټي مشري خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز ته حواله کړې وه او پکې به د قومي سلامتیا سلاکار جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا، زید حامد او سرحداتو وزیر هم شامل دي. د فاټا وکیلانو فورم یا فاټا لایرز فورم او د فاټا سیاسي اتحاد نن د وزیر اعظم لخوا د دغه جوړی شوې کمیټي رد کړی ده او دوی وای چې په دغه کمیټه کې قبایلی علاقو هیڅ نمائندګي نه ښکاري او نه دویشتم آئینی ترمیم په قبایلو کې چې کوم موجوده حالات دي د هغې د بدلولو لپاره شوی دی. تفصیل په ورو ارشد مومن نه.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه، پاټا لایرز فورم او عوامي نېشنل ګوند د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ شوی پاټا اصلاحاتي کمیټي مسترد کړي. دوی وایي چې اصلاحاتي کمیټه کې یو قبایل هم نشته، نو بیا څنګه ممکن کېدای شي چې د قبایلو راتلونکي پریکړې وکړي؟ دغه کمیټه کې سرتاج عزیز، نصر جنجوا، عبدالقادر بلوچ، زید حامد او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان شامل دي چې پکې صرف سرتاج عزیز پختون دي. او د فاټا سیاسي اتحاد ویان نصر مومن وای د دې کمیټې جوړښت نخکاری چې وفاق د قبایلی سیمو ستونزې هوارول نه غواړي.
په پاکستان کې مومن چې کله څوک کم کار نه کول غواړي هغه کمیټو ته وسپاري. زه غواړم په دا نظر ګورم چې یاره داسې نه ده چې موږ د دې ښکار شو. دغه خبره دا ده چې په قبایلو کې داسې خلک شته چې سیاسي ګوندونه دي، سیاسي اتحادونه دي، سیاست ورته راغلی دی. بل چې دی نو فاټا لایر فورم زمونږ یو فورم دی، بل دا چې زمونږ پارلمنټیریان دي. مونږ غواړو چې دا ټول سټیک هولډر په دې کې کمیټي جوړوي، نو دا دې پکې ټول شامل کړي، بیا دې سره خبرې وکړي. زه اوس مسله دا ده چې زما د کور مسله او زه په هغې کې نه یم ناست، نو دا به څنګه مسله چې هغه به حل کېږي؟ زما دپاره به دغه مسله د پنجاب اسټیبلشمنټ څنګه حل کړي؟
په قبایلی سیمو کې آئینی بدلون لپاره غیر دولتي تنظیمونو، سیاسي ګوندونو، زده کوونکو او د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم د تیر ډیر وخت راهسې هلې ځلې کوي او اوس بریالي شوي چې پارلیمان ته یې دویشتم آئینی ترمیمي بل هم وړاندې کړی چې پکې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شاملول او آرټیکل 230 ختمولو غوښتنه شوې. ابیجاز مومن وای چې دغه کمیټې کې موجود تنان نه غواړي چې پاټا کې آئینی اصلاحات راشي.
ممبر زغ سټ شوی دي د دې نه غوښه خو بالکل مطمئن نیم، ځکه چې دې کوم مجارټي ممبر هغه خلک دي چې هغه د موجوده سټیټس کو خلک دي، هغه د موجوده سټیټس کو غواړي، هغه د موجوده اف سی آر سیستم مضبوط کول غواړي. په دې کې کم از کم هغه خلک هم لږ پکارو چې هغه د موجوده سټیټس کو خلاف خبره کوي، د موجوده سیستم خلاف خبره کوي. دا خو زما په خیال چې دا کمیټه چې کومه نه شوله دی خو په داسې طرف ته ځي چې فاټا ته څومره فن ورکو، آی ډی فیس به څنګه واپس دي، د لپاره څومره فن پکار دی، یونیسټیچر به جوړ کړو، امن به څنګه راځي، ترقیاتي کارونه به څنګه کیږي. دا کمیټه خو به زما په خیال په دغه طرف باندې ځي چې کوم مین کار دی هغه خو پاتې شو.
د دې تنظیمونو اندېښنې په خپل ځای، خو د قبایلي سیمو نه منتخب پارلیمان غړي وایي چې دغه پنځکسیزه کمیټې په خپل د فیصلې کولو اختیار نه لري او د هرې فیصلې نه وړاندې به دوی په اعتماد کې اخلي. او د دې کمیټې بنیادي کار پارلیمان کې وړاندې شوی دویشتم آئینی ترمیمي بل باندې سفارشات جمع کول دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مومن ایجنسی.
نو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت کې د واکمنې ډلې پاکستان تحریک انصاف سره په ائتلاف کې شامل قومي وطن پارټۍ وایي د وزیر اعظم نواز شریف په کمیټې کې د قبایلي علاقو هیڅ نمائندګي نه ښکاري او دوی دغه کمیټې رد کړې ده. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی سیمو دننه د اصلاحاتو کولو لپاره جوړ کړی شوی د مرکزی حکومت کمیټې رد کړی دا او ویلي دي چې د وپاق د لاندې وړی صوبې د محرومې ښکار دي او په کار ده چې مرکزی حکومت په سیمه کې د امن راوستو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دا خبره د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو په مردان ضلع کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده.
سټیک هولډرز چې دي هغه کې د فاټا خلک هم دي، هغه کې صوبه هم شامل ده، صوبایي حکومت هم شامل دے، دا ټول هم پدې کې آن بورډ واغشت شي، نو د دې مسلې حل بروږي. اوس لکه د کمیټو نه وتل پکار دي عملی اقدامات.
دوی په دې خبر زور ورکړو چې که مرکزی حکومت په سیمه کې امن غواړي نو وس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمو ته هم هغه حقونه ورکړي شي کوم چې د پاکستان نورو اوسیدونکو ته حاصل دي.
موږ غواړو چې دلته کې انتها پسندي ختم شي، دلته کې دهشتګردي ختم شي. دا هغه لپاره لومنه ضرورت ده چې د فاټا خلکو ته امغه حقوق ملو شي چې کم چې ټول ملک خلکو ته ملو دي، او دا غي طرف ته توجه ورکولو او اقدامات وچتولو ضرورت ده.
د یوې پوښتنې په جواب کې سکندر خان شیرپاو وویل چې د پاکستان امن د افغانستان سره تړلی دی، او اوس وخت راغلی دی چې حکومت د جیو سټریټیجیک پالیسۍ نه بهر راوځي او د جیو اکنامکس پالیسۍ اختیار کړي چې لکه بل به په سیمه کې قراری هم راشي او د خلکو اقتصاد به هم ګټه بیا مومي. سکندر شیرپاو زیاته کړه چې د پاکستان دننه وړي صوبې د محرومې ښکار دي، او هغوی ته په ملکي پالیسو کې هغه همره توجه نه ورکول کیږي کوم چې د هغوی حق دی،
خصوصا د ورکوټي صوبو رست رضا احساس محروموں کے اضافہ کی گی لگیا دا. اگر کد وسائل و تقسیم خبر رشی، کاغا دا پالیسو جڑو لو خبر رشی، کاغا دا خارجہ پالیسے جڑو لو خبر رشی، کاغا دا داخلہ پالیسے جڑو لو خبر رشی، آغا شانتے صوبے پہ اعتماد کی نا کشتلی کی گی.
دوی پا دی خبر زور ورکړو چې د اتلسم ترمیم او د کال 2014 د انتخاباتو نه وروسته د مرکزی حکومت د غلطو پالیسو په وجه باندې په احساسي محرومۍ کې نور هم اضافه شوې ده. دوی د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري ذکر هم وکړو او وی ویل چې د راهداري یوازینې برخه مغربي لارې ته مرکزی حکومت پام نه کوي، او کچري حکومت د خپل پالیسی جاری ساتي نو هغوی به چرې هم د دې خبرې اجازه ورنکړي چې د صوبې خلک د ترقې نه محروم پاتې شي.
کوي د دې واحد روټ چې دی هغه دا ویسټرن روټ دی، او دا اندې علاقې نه تیرېدل پکار دي، ځکه چې د دې کوریډور فائده چې دا هغه به اله پیدا کیږي چې دا ویسټرن روټ جوړ شي. نو پکار دا دی چې ټولو کې اول دې طرف ته توجه ورکړی شي، که دغه ونه شوه نو بیا به زموږ صوبې کې نور احساس محرومي زیاتیږي، او دغه شی به موږ ته کلم اکسپټیبل بنې، او دا به د فیډریشن لپاره د نقصان باعث جوړېږي. به
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا مردان دل کې د قومي وطن پارټي د مشر سکندر خان شیرپاو دا ډومبي خبري کانفرنس د کلن چې هغوی په صوبایي حکومت کې په دویم دل شامل شوی دی. په دې مقدمه تحریک انصاف او سماجی کارکونکو په پارټي کې د شاملېدو اعلان هم وکړو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف چې راروانه هفته به امریکا ته راځي، په واشنگټن کې به حکومتي مشرانو سره ملاقات کوي، نو د هغه د سفر په حواله سره یو وار بیا دا خبرونه رپورټونه مخې ته راغلي دي چې ګینه د پاکستان اټمي پروګرام په سر به په امریکا کې بحث زیات کیږي، او په دې موضوع باندې به هم خبرې اترې کیږي چې پاکستان چې د امریکا نه هم هغه شانتي یو سیول نیوکلیایي معاهده غواړي چې څنګه د هندوستان سره کړې ده. په دې موضوع سیړنه تاسو ته وړاندې کوو. د ډیو ریډیو سیړنکار پیر زبیر شانه موږ سره د ټلیفون په کرخه باندې په خبرونه کې شامل شوی دی. هغوی نه به تپوس کوو چې ولې د پاکستان اټمي پروګرام د نړۍ دپاره په دې وخت کې یوه خطره جوړه شوې ده، او نړۍ ته څه خطره دي؟ هم دغه شانتي نورې پوښتنې. په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب. لاول که تاسو مونږ ته دا وایي چې د پاکستان اټمي پروګرام ولې دومره مهمه ده د نړۍ لپاره په موجوده کې، ولې ته یې راخوره شوې ده؟
یو خو پروګرام په دې مهمه ده چې پاکستان پروګرام ټول تیز روان دی او چکم اسلحہ دا جوہری اسلحہ کے اضافہ کئی لگیا دے نن سبا چکم اندازہ دا مطابق پاکستان سرا یو سل لاستا خطر یو سل شل پورے ہتھیاروں نے دی ایٹمی او دا ٹول ماتا سو ٹول دنیا کا ٹول تیز پروگرام دے او دین علاوہ پاکستان چکم تیر دا سے ہسٹری دا کے بد باندھے الزام دے ڈاکٹر قدیر خان باندھے چد دا ٹیکنالوجی نور ملکوں تا ورکڑے دا او درم چکم خبر نن سبا ڈر مہم دا اغدا دا چې پاکستان وڑا اسلحہ جوڑی کم نیوکلیئر کے میزائل نے علاوہ وڑا اسلم جوڑی او وڑا چکم اسلحہ دا اگر دا خطرہ دا چدا طرح گرو پلاس تم ورت لیشی داور کے دیشی او دا استعمال ډیر آسان جوړې دي شي نو د دې وجنه جنگ خطر د دې وجنه زیات شي او د پروګرام باندې ټول خلکو ته تشویش پدا دی
خو پاکستان بل طرف ته وایي چې ګینه اټمی پروګرام چې کم دی هغه به په خبرو اترو کې شامل نه دی د امریکای چارواکو سره نو په دې صورت کې بیا تاسو څه ګورئ چې پاکستان او امریکا به مطلب د دې پروګرام په حواله سره څه غواړي او دوی څنګه په دې پروګرام باندې د یو بل سره په هغه لار باندې رضا کېدی شي چې کم د دوانو د پاره سمي
نه پدې کې اوس فلال خو ماته نخ کاری چې امریکا یا نور ملکونه باندې ترازی شي چې پاکستان سره کوم وعده وکړي چې کوم انډیا سره دوی کړی دا او فلال به دې پاکستان باندې دا دباو وچی چې کوم وړا اسلحہ دا جوهری وړا اسلحہ دا بند جوړول بند کی پاکستان باندې به دا کی چې کوم نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی دا ان پیټی چې ورته وای چې با وی باندې دستخط وکړي او پاکستان هم دا شی استعمالی حکومت دا سیاست د کوم سودا بازی دا بده کې ایز ا یو هتیار په تور استعمالی او بار بار امریکای دا وایي چې دوی ته دا نیوکلیئر چې کوم جوهری سیویلین ډیل دی انډیا په شان هغه دی وکي خو ما نه دی خیال چې په دې ملاقاتونو کې په داسې کم وخت کې به څه غټه فیصله وشي دې باندې ډېر کالونه لګي په دې خبره
او کته سولن راته دا هم وایي چې را روانه هفته به جنرال راحیل شریف د امریکا سفر کوي او د دې سفر نه یو هفته مخکې هندوستان میزایل ازموینه هم کړې ده نو دا څه پیغام ورکوي پاکستان ته په داسې موقع باندې د هندوستان لخوا
جی ما چکم انڈیا میزائل تجربه کړی دا امانه دی خیال چې هغه رابطه شته د راحیل شریف د سفر سره انڈیا چکم میزائل تجربه کړی دا د مخکم کړی دی او د چکم دا اوس میزائل چکم تجربه شوی دا د دا په دې مهمه دی چې د رینج ډیر زیات دی د نن مخک چې کوم میزایل واغوي لګ رینج والا وسو کیلومتره زر کیلومتره چې کوم اهداف پاکستان کې دن کې دي شو او صدا د پر چې کوم غشوي د دا زیات ډیر زیات رینج دی او دا چاینا ته چین پر د مهمه د پاکستان پر نه دی نو مانه د خیال چې دوی بل کې ست تعلق شته په دې ټیم کې
ډیره مهرباني پیر زبر شاه صاحب تاسو مونږ سره راغلی
ډیر مننه
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي
در منوریدونکو د ډیوریډیو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه اوري د امریکا د دفاع سکرتر اش کارتر ویلي ک په شام کې یی داسې ملګری پیدا کړل چې د داعش خلاف جګړه وکړي، نو امریکا تیار ده چې نور پوځیان هم پر ځای کړي. هلته د وایس اف امریکا یو خبریال راپور ورکوي چې یو مهمه دیموکراتیک سینیټر وایي چې د 500 نه هم لږ خصوصي عملیات چې سوریه ته لیږل شوي دي او هلته به عملیات ترسره کوي، دغه کافي نه دي چې د داعش ډلې ته ماتې ورکړي. زموږ همکار عالمگیر خان په دې حقله یو رپورټ تیار کړی، اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
خاغلی کارټر چې ABC TV په یو پروګرام کې د امریکا بحري بیړۍ یو ایس ایس تھیوډور روزولټ چې دا وخت چینی سویلي سمندر کې دا نملمو د ویل امریکا په افغانستان او عراق کې دا خبره زده کړې چې په جنگ کې د ګټې لپاره مهمه ده چې ځایي عسکر هغه ثبات پر ځای ساتلو جوګوي کوم چې د دوی په امداد ترلاسه شوی وي. اوس دا کار اوسنی عراق او شام کې ګران دی او په دې به وخت لګي ځکه چې موږ لبا د دغه قوتونو حوصله وچتول وی او امداد به په کار وی. دلته دا وخت حقیقت دار چې داسې وسلوالې ډلې شته کوم چې د داعش خلاف راپاسېدلی او دوی سره په جنگ کې خپل صلاحیتونه هم خودلی، خو کو د دوی شمیره زیاته شي نو موږ به امداد زیات کو. موږ داسې ډلې ولیدې چې د داعش خلاف جنگ ته تیاری او توان لري نو موږ به نور امداد کوو. صدر اوباما هم دې ته تیار دی چې نور امداد دې داسې ډلو وشي. زه به هم دا تجویز ورکوم چې صدر دې نور هم څه وکړي، خو بیا خبره هم دا ده چې موږ په ځمکه تکړه قوت ته اړتیا لرو کوم چې دایمي ګټې لپاره ډېره مهمه خبره ده. ښاغلی اش کارټر وویل د امریکا د عسکرو شمیره مهمه نه ده، د دوی کار مهم دی.
skills to be able to call in air strikes to provide intelligence so they're force multiple
da askar hawai bridun talar khodili shi istikhbarat ra gondawli shi dwi da zai waslawal shmira ziyatawli shi nur kasan che da safun tarashi no di tarbiya kawli shi کوسو هم امریکایي عسكر نه خپنيغه جنگ کې د برخه غستوله لپاره دغلت نه لیګل شوی، خو خاغلی کارټر د امریکایي فوزي ماستر سارجنټ جاشوا ویلر کوردش کمانډو سره د غیر کسانو راخلاصولو عملیاتو کې د مرګ خبر منلې، خو خاغلی کارټر وایي کې دي شي چې دغه فوزي په جنگ مجبور شوی. دا فوزیان خطر سره لبې کوي او دې کې شک نشته چې موږ دوی خطرناک حالات سره مخ کوو او دغه حالات څه وخت هم جنگ ته اوړي دي شي. دغه حال د جاشوا ویلر هم وو، دوی د ځایي عسکرو امداد لتلیو جنگ کې غیر شول او موږ له بدا تاثر ردول وی چې ګنې دا کسان به خطرناک حالاتو کې نه وي. کله چې د خاغلی کارټر نه پښتنه وشوه چې دوی خو بیا دغه سیمه ته جنگ لنه دی روان، د دفاع وزیر وویل داعش ډله د شیطانیت نه ډکه ده او د امریکا امنیت او سلامتیا لپاره خطر دی او امریکا به د ځان حفاظت کوي. دی وایي د داعش ماتې ضروري ده او دوی ماته خوري. خو بیا د ان بی سی ټی وی میټ د پریس پروګرام کې د امریکا سینټ استخباراتو لپاره کمیټې نائب چیئرمن ډایان فاینستاین ویلي یو سو خصوصي کمانډوز دستو سره دغلت موجود کار نشي سرته رسیدي.
If we're really going to use special operations, quick in, quick out, you have to do it in a much more comprehensive
دا وای کومګلا واقعي د فوز خصوصي دستو استعمالول وی چې زر کارو باسي نو بیا به موږ جامع تکلار هم خپلول وی چې داعش ته ځان ورسول شي. موږ دلته د رقه د یوې ودانۍ یا د تنصیباتو خبره نه کوو، دغلته ډیر زیونه دي. بل خبره دلته په هوایي بمباره د یقین ده، دا یقین به اوس ختمول وي چې ګنې په دې به کار وشي. موږ تر اوسه د 2000 نه زیاتې هوایي بمباره کړي، دغه حال د نور ائتلافیانو هم دی چې دی په دې کې برخه اغستې، خو موږ په کې لټول نه وړاندې یو، خو حالات بدل نه شو. د ترمنز رائټرز خبری ایجنسی وایي د امریکا په مشرق کې ائتلافیانو په شام او عراق کې د داعش پر ضد هوایي بمباري د نومبر د 6مې نیټې نه نور هم زیاته کړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل پیټریک ریډر وایي دغه بریدونو کې زیاتوالي مقصد په داعش د هر اړخ نه فشار زیاتول دي.
وایس اف امریکا
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ډیو ریډیو په خبرونو کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایي. وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم او فاتح سیاسي اتحاد په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې حکومتي کمیټې رد کړې. دوی وایي د کمیټې غړي په فاتح کې هیڅ نوی بدلون لیدل نه غواړي.
پدې کې کوم هغه خلک هم له پکارو چې هغه د موجوده سټېټس کو خلاف خبره کوي، د موجوده سیستم خلاف خبره کوي.
افغان صدر اشرف غنی په افغانستان کې د داعش لخوا د شیعه مسلمانانو د سر قلم کولو غندنه کړې. د داعش غړو پرون د شیعه مسلمانانو د دریو خزو په شمول و کسان وجلی وو.
او نن مازیګر څلور بجې د افغاني سری میاشتې له طرفه د دغه وجل شوو کسانو جسدونه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د هغوی کورنیو ته سپارل شوي.
د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي که په شام کې یې داسې ملګري پیدا کړل چې د داعش خلاف جګړه وکړي، نو امریکا تیار ده چې هلته نور پوځیان پر ځای کړي.
They have these unique skills to be able to call in air strikes to provide intelligence. So they're force multipliers for a force that is much larger than 50 but that is local people.
سرټکونه پس وکړي وست خبرونو تفصیل ته. د اتوار پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلي سیمو کې دایمي اصلاحاتو لپاره د لوړې کچې کمیټې جوړه کړې ده چې د فاټا پارلماني غړو سره به د قبایلي سیمو آینده په حق لا خبرې اترې کوي. باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین وایس آف امریکا ډیوته مرکه کې د کمیټې جوړېدل د قبایلي سیمو د ولس لپاره د نوي سهار زیری بللی دی. خو د فاټا د وکیلانو فورم او فاټا سیاسي اتحاد نن د ګل پر ورځ د وزیر اعظم لخوا دغه جوړه کمیټې رد کړې ده. دوی دا ګیله هم کړې چې په دغه کمیټې کې د قبایلي کو هیڅ نمائندگی نخکاری او دویشتم آئینی ترمیم هم د قبایلو موجوده حالات بدلولو دپاره نه دی شوی.
تیر شپه د افغانستان جنوبی ولایت زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې د داعش ډلې سره تړلو وسلوالو اووه تنه یرغمل شوي افغان ولسي وګړي په شمول د ښځینه وژلي دي. ځایي سرچینو ویلي وو چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور او د منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دغې پیښې سخته غندنه کړې او په ډیرو سختو الفاظو کې دا کار د هیواد دښمنانو ماته بلي. هغه وایي وسلوالو د ډیر ذهني فشار او ماتې خوړلو له کبله داسې کار ته لاس پورې کړی دی.
چین وړاندیز کړی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کچري دوی وغواړي نو د خبرو اترو کوربتوب کولی شي، خو په دې عمل کې د منځګړي کردار رد کړی. د افغانستان لپاره د چین خصوصي نماینده ډینګ ژی ژون پاکستانی میډیا اکسپرس ټریبیون ته ویلي طالبان د افغانستان په سیاسي منظرنامه کې یو مضبوط قوت دی. د چین استازي دا خبرې د اتوار پر ورځ کابل ته تلو نه مخکې کړي. امکان دی هلته به هغه د افغان چارواکو سره هم په دغه اړه خبرې بیا نه شروع کولو په امکاناتو بحث کوي.
د امریکا دفاع سیکرټر اش کارټر ویلي که په شام کې یې داسې ملګري پیدا کړه چې د داعش خلاف جګړه وکړي، نو امریکا تیار ده چې هلته نور پوځیان هم ځای پر ځای کړي. د وایس آف امریکا یو خبریال راپور ورکوي چې یو مهمه دیموکراتیک سینیټر وایي چې د 500 نه هم لږ خصوصي عملیات چې سوریه کې ترسره کیږي دا کافي نه دي چې داعش ډلې ته ماتې ورکړي.
د مصر عدالتي چارواکو نن د ګل پورس امر کړی چې خبریال او د انساني حقونو لپاره اواز پورته کوونکي کارکونته د سلورو کالو قید سزا ورکړی شي. حسام بهګت ته دغه سزا د ملک د قومي سلامتیا ته خطر جوړیدونکي غلطو معلوماتو خورولو په سر ورکړی شوی.
ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د دوشنبه په ورځ په وایټ هاوس کې خبرې اترې کوونکي دي. ایران او د امریکا په شمول د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ د اتمی معاهدې وروسته د ولسمشر اوباما او د وزیر اعظم نتنیاهو به د لومړی ملاقات وي. اسرائیلی وزیر اعظم ایران سره د معاهدې مخالفت کړی دی. هغه وایي معاهده اتمی وسلو ترلاسه کولو دپاره د ایران لاره هواروي. بنجامین نتنیاهو دا هم وایي چې ایران اسرائیل دنیا د نقشې نه ختمول غواړي.
په اردن کې امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په یو تربیتي مرکز کې د ډزو په نتیجه کې دوه امریکني او یو د جنوبي افریقا فوزي وجلی شوي دي. د ډزو دغه واقعیا د سرخار امانه بهر په یو تربیتي سنټر کې شوي. حکومتي ترجمان محمد مومینی تر مخه په حمله کې دوه امریکني او د اردن څلور اهلکار هم زخمیان شوي دي او حمله کوونکي هم په ډزو کې وجلی شوي.
د میانما متزاده پارټي مشر د انتخاباتو کې اوله څوکۍ ګټلې ده. د یکشنبه د انتخاباتو دغه نتیجه د هیواد په کچه بریالیتوب ګڼل کیږي. د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو کمیسیون چارواکو اعلان کړی چې د نېشنل لیگ دیموکراتیک ګوند 12 لوور هاوس یا قومي اسمبلی سیټونه هم په یانګون ښار کې ګټلې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار بهروز خان کړی ده.
ډیره مننه منظر شهید. ما د واشنگتن پوسټ نه یو د دې د ایډیټوریال برخه ده، هغه خو کړی د خپل اوریدونکو لپاره واغی دغې چې کوم سرخی ده یا سرخط ته غوي که د تور پوستو خلکو ژوند اهمیت لري، نو دغه شانتي د فلسطینیانو ژوند هم اهمیت لري. او دا دواړه داسې یو ځای کړي دي چې په اکتوبر کې دلته په امریکا کې د امریکا چې کوم سرخار دی واشنگتن ډی سي کې چې کوم کیپیټل هیل دی، د هغې مخې ته زیاتره تور پوستانو یو مظاهره کړې وه. دا غوښتنه هم کړې ده چې په امریکا کې د تور پوستو سره چې کوم نسلي امتیاز دی یا زیاتی دی دا روان دی، یعنی د تور پوستانو ژوند هم دومره اهم دی څومره چې د نورو. نو د دغې په سلسله کې د اسرائیل وزیر اعظم چې کوم نن د امریکا د صدر سره لیدل کتل کوي، د نتنیاهو په اړه باندې په دغه مضمون کې یا په دغه ایډیټوریل کې تپوسونه راپورته کړي دي. وایي چې تیر مارچ کې چې کله د راغلی و امریکا ته، نو په هغه وخت کې صورتحال بدل و، ځکه چې دی لکه د بایبل کې چې کوم درې کریکټرز دي د هغې ذکر کړی دی. وایي د ځان د جوشوا چې کوم د موسی علیه السلام نه پس کوم د اسرائیلیانو یو لیډر ګڼل کیږي، وایي ځان هغه ثابتول غواړي. او بیا گیدیان یو بل کریکټر دی، یا جیدیان چې هغه هم د دوی ملټری یا پوځي د اسرائیلیانو په هغه وخت کې د تیر وخت قصې را دا کړی دي. او بیا سیمسن یو بل کردار، سیمسن اند ډینایل هم یو کردار و چې هغه هم د اسرائیلیانو دپاره خپله وایي چې قرباني ورکړی وه. نو ګنې دا درې واړه کریکټرې نتنیاهو په ځان کې ویني. دغه شانتي په دې باندې نور تفصیل هم ډیر ورکړی دی، خو راځو همدغې خبرې ته. واغه دا ده چې وایي که د فلسطینیانو سره هم هغه نسلي امتیاز روان دی کم چې د تور پوستانو سره په دنیا کې شوی دی یا روان دی، ځکه په داسې وخت کې نتنیاهو امریکا په دوره دی چې هلته کې ځوانان راپاسېدلي دي، هلته کې د چاکوانو د وهلو پیښې کیږي، هلته کې ډزې کیږي، هلته کې مرګونه روان دي. خو د دې سره سره بیا چې کوم د دوی دا رشته دا کړی چې د یو بل سره تړي، نو هم دغه وایي چې په امریکا کې اوس چې کوم تازه سرویس شوي دي په هغې کې د اسرائیل چې کوم تور پوستان امریکایان دي د هغوی شمیر د اسرائیل په حمایت کې کم شوی دی. 50% برخه یا 50% خلک اوس د اسرائیل د تحفظ یا د امنیت مرګتیا کوي، خو 50% یې نه کوي. د دې په مقابله کې سپین پوستان چې دي د هغې تقریبا 20% برخه یا 20% خلک د اسرائیل په امنیت باندې هغې وایي چې ګنې اسرائیل امنیت ته خطر دی. خو دلته وایي چې که دا د فلسطینیانو دغه چې کوم حق دی، د دوی یو مذهبي مشر دی د چرچ د ټرینیټی یونایټیډ چرچ آف کرایسټ ان شیکاګو، دغه جریمی وایټ نومېدی رایټ وبخه رایټ نومې دی، او هغه وایي چې درې سره بلا ده. او هغه دا ده چې د فلسطینیانو د تور پوستانو سره د دواړو سره وچ روانه، او هغه دا درې سره بلا ده چې یو خو نسلي کرکه ده، بل د تشدد پیښې دي، او ورسره بیا سرمایدارانه نظام دی، د سرمایدارۍ نظام دی چې د هم د فلسطینیانو او هم د نورو خلکو حقونه نیولي دي. په دا مضمون کې په اخره کې دی دا وای چې اوس جانبینر هم د سپیکر نشته د دې د هاوس یا او دغه شانتي د ایران ډیل چې کوم دی هغه هم شوه دی او اوس نتنیاهو با د نړۍ د غوښتنو سره سم هم داسې چلن کوي چې کېدای شي د هغه خپل درونی یعنی داخلي هغه به هم مرتوي خو د بهر نه هم په هغه باندې اوس فشار راتلونکی دی. نو ما غوښتل چې زه تاسو سره دغه شریک کړم.
ګرانو اوریدونکو، خبري خپرونه ته د واشنگتن ډي سي نه وګورئ. تیره شپه د افغانستان جنوبی ولایت زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د داعش ډلې سره تړلو وسلوالو اووه تنه یرغمل شوي افغان ولسي وګړي په شمول د خزینه وژلې دي او د هغوی سر یې قلم کړی دی. زمون خبریال کلثوم کاکړ د آشنا ریډیو خبریال عزیز الله پوپل سره مرکه کړې. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
هغه اووه تنه هزاره مسافرین چې د کابل کندهار د لوی لارې لپاره څخه د غزنی ولایت البته د غزنی ولایت لخربا ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته پر لار و. د داعش جنګیالیو له خوا څخه یو میاشت مخکې دوی یرغمل شوي وو. دوی تر ډېر اشاراتو یرغمل کېدو وروسته پرون هغه مهال چې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه شوې ده او دغه راز د داعش جنګیالیو سره جنګ شوی دی، په دغه حالات کې دغه اووه تنه مسافرین چې درې ښځې او څلور نارینه پکې شامل دي دا وژل شوي او ځایي خلکو یې جسدونه دا له خاکی افغان ولسوالۍ څخه د زابل یوې بلې ولسوالۍ ته و شاجي ولسوالۍ ته انتقال کړي او نن مازدیګر څلور بجې د افغاني سري میاشتې له طرفه د دغه وژل شوو کسانو جسدونه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د هغوی کورنۍ ته سپارل شوي.
شاه عزیز صاحب، تاسو موږ ته دا راوښوئ چې په زابل کې د طالبانو ته دوو ډلو تر مابین څه کوم جګړه روانه ده؟ دا اوس هم روانه ده که وروستنی حال تاسو موږ ته راکړئ؟
نن سهار چې وروستنی حال موږ واخلو تر اوسه پورې دلته په محل کې په سیمه کې ځایي خلکو مسؤول چې جنگ د نن سهار راهیسې درېدلې دي. د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې ملا محمد رسول په مشرۍ باندې د هغه مرستیال ملا منصور دادالله چې له تیر یوه کال راهیسې د زابل په شمالي ولسوالیو کې اوسېدي، ځایي خلک وایي چې د دغه تیرو دوو ورځو د جنګ څخه راوروسته هغه زابل ولایت پرېښی دي او یوې بلې سیمې ته تللی دي. دغه راز د داعش له جنګیالیو سره هم هغه جنگ چې په تیرو دوو ورځو کې وو هغه جنگ درېدلی دي. وروستي ارقام د تلفاتو دا ښیي چې تر اوو څلوېښتانو پورې افغاني وسلوال طالبان البته د دواړو ډلو هم د ملا اختر محمد منصور او هم د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې وسلوال طالبانو چې د یو بل پر ضد جنګ کاوه تر اوو څلوېښتو نفرو پورې دوی وژل شوي دي او تر پنځوسو نفرو پورې د داعش جنګیالي وژل شوي دي. دا خبره ماته د زابل د ولایتي شورا سکرتر یا منشي اسدالله کاکړ وکړ چې هغه د زابل د دا شوفان ولسوالی اصلي اوسېدونکي دي او وایي چې محلي خلکو ځایي خلکو دوی ته هغه جسدونه چې لیدلې دي پر هغه بنیاد باندې دغه شمیر وکړي.
د دې تشدد د طالبانو تر مابین سي کوم جګړه روانه ده، حکومت ودې ته څه کتنه کوي؟
حکومتي مقامات صرف ارقام وایي، هغوی یوازې جنگ ته دي. د زابل شمالي ولسوالۍ خاکی افغان هغه له تیرو دولس کالو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د الته حکومتي واک نشته. نو له بلې خوا څخه دغه ساحه غرنۍ ده او په څنګ کې د چوپان ولسوالۍ هم یوازې مرکز د افغان قواوو په لاس کې دي. نو بنا ان الته حکومتي واک ډېر کم دی او حکومتي کسان صرف او صرف دغه جنگ تایید کوي او نو په دې رابطه باندې دوی وایي چې هلته زموږ حضور نشته. نو بنا ان افغان امنیتي قواوو
ډېره مننه و ډیوا ریډیو ته د وخت ورکولو ستاسو.
سلامت یې کلثوم خان.
د
د پاکستان د پاره د افغانستان سفیر جانان موسازی وای حکومت د پاکستان او د نورو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د ډیو ریډیو سره خبرو په موقع هغه ویلي چې افغانستان مدام له د خپلو گاونډیانو سره د دوستانه تعلقاتو پالیسی خپل ساتلې ده. رابعه پیر پی تفصیل راکوي.
د دا خبرو اهم مقصد هغه موثره حکومتي او غیر حکومتي مشران یو ځای کول وو چې د دواړو هیوادونو تاوتریخوالي کمیدو، امنیت سیوا کولو، د خلکو او ادارو ترمنځ مرسته سیوا کولو او یو بل په اړه د اعتماد په بحالۍ کې مرسته کولی سي. په دې موقع په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وویل،
موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت د ولسونو سره، د ملت سره ډېرې ژورې تاریخي، دینی، مذهبي، کلتوري، ژبنیزې او د وینې نږدې اړیکې لرو او دا ولسونه باید یو د بل سره نږدې شي، لا نږدې شي او د دواړو حکومتونو ترمنځ او د دواړو ریاستونو ترمنځ، دواړو دولتونو ترمنځ د اړیکو په بهبود کې او د همکارۍ په لا زیاتوالي کې خپل موثر نقش ولوبوي.
په دغه مرکه کې برخه اخیستونکي د افغانستان څخه راغلي میرویس وردک د دواړو هیوادونو اړیکو په اړه ډیو ریډیو ته وایي،
مشکل دا دی چې دواړه طرفونه یو بل باندې اعتماد نه کوي او د افغانستان حکومت تر اخره پورې کوشش کړی دی، بالخصوص د اشرف غنی فعلي حکومت چې رابط کوي هغه اعتماد ترلاسه کوي او کوکل شي چې پاکستان ورسره همکاري وسي. اما وروسته د اخره مشکلات شکل په افغانستان کې واقع شول، زیاتره امنیتی وضع خراب شوله، نو دغه ټولو دام خلکو هم او د سیاسي خلکو هم نظر ګرځولی دی چې پاکستان په خپلو وعدو کې په همکارۍ کې مخلص نه دی.
دوی زیاتوي چې د دواړو هیوادونو عام خلک ځپل کېږي او د دغه جنګ قیمت ورکوي. مدني ټولنې ته پکار دی چې پر حکومتونو فشار واچوي چې دغه ستونزې حل کړي. سیم هم د افغانستان څخه راغلی وحید عمر چې د پخواني افغان صدر حامد کرزي ویاند هم پاتې سوی دی، د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په اړه څه داسې وایي.
زه فکر کوم چې سیاسي کم برداشت موجود دا د حکومتونو په منځ کې کومې اړیکې دي په دې تیر اخرو کې دا د خلکو په ذهنیتونو باندې ډیر تاثیر کړی. دا تاوتریخوالی به هله ډیر غسی کم سي او دغه ذهنیتونه به هله جوړ سي چې یو څه د دواړو خواو له خوا صادقانه قدمونه واخیستل سي. خبرې ډیر سي وي دي خو صادقانه هغه کوم تغییر څه ټول غواړي هغه تغییر نه دراغلی. په افغانستان کې امنیت ورځ پر ورځ خرابيږي. په افغانستان کې او بیا همیشه اتهام دی وي چې د افغانستان امنیت د پاکستان
بلرخته. د پاکستانی څېړنکارانو وینا ده چې دغه اړیکو د شګړو لپاره حکومتونو سره سره د ولسونو په کچه رابطې ډېرې ضروري دي. ګلمینه بلال په دې اړه څه داسې وایي،
خبره دا ده چې تاسو ترو کلچرل ترو کلچر ترو پیس مونږ انډیا سره زموږ جګړې شوې دي، دی هاف بین تھری وارز، لیکن بیا هم زما کور کې زما گاڑی کې به انډیا هغه فلم هغه به سندره به وي او زه به فلم کوم. افغان سینما خو ما نه را چلی کتلی، تاسو پاکستان سینما نه یې کتلی، نو دا چې می فارورډ چې دی هغه کلچر ایکسچینج نه صرف صرف زموږ تھرو آرٹ تھرو موویز تھرو هغه هغه کې موږ خبره کوو.
څرګنده دی چې د پاکستان او افغانستان مستحکمه اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې د امن او د پرمختګ لپاره هم ډیرې اهم ګرځول کیږي. همدغه سبب دی چې نه یوازې د دواړو هیوادونو څېړنکاران، پوهان او مدني ټولنې بلکې په نړیواله کچه د هیوادونو له اړخه هم پر دواړو هیوادونو دغه اړیکې شاړخته د بیول لپاره فشار اچول کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
چین وړاندیز کړی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ کچری دوی وغواړي نو د خبرو تر کوربتوب کولای شي، خو په دې عمل کې تمنځ کړی کردار یې رد کړی دی. د سیرنکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. انیلا خالد تاسو وړاندې کو.
د ټولو نه مهمه خبره خو په دغه انټرویو یا په مرکه کې دا و چې څرنګه د طالبانو د افغانستان او دغې د حکومت ترمنځ هغه د خبرو هغه پروسه یا هغه د کومه یو سلسله شروع شوې وه هغه اوس نشته ولاړ ده، درېدلې ده، هغه څنګه یو وار بیا بحال شي. او هغه دا خبره هم کوله چې چین غواړي چې کوم پاکستان شروع کړي ده د جولای په میاشت کې هغه شروع شي. البته هغه دا خبره هم کوي چې چین هم تیار دی، چین کې دا خبرې وکړي. البته یو شرط دا وو چې د افغانستان په مسله کې څومره اړخونه دي، که هغه ټول راضي وي نو بیا چین تیار دی چې هغه خپل ځای هم ورکړي. دا داسې خبرو د پاره نو هغه دا خبره کوله چې ځکه افغانستان کې دوی امن غواړي چې په افغانستان کې امن بیا په چین کې هم د امن دغه د پاره یو لار سموي بل داوی چې کاغذ په افغانستان کې امن وي نو بیا د چین چې کوم اقتصادي پرمختګ واړي په افغانستان کې په پاکستان کې په دې سیمه کې نو ځکه هغه واړي چې په افغانستان کې تشدد نور نه وي او هلته د نور دغه رنګ خرابې نه وي چې د چین زما په نظر باندې د اعتماد یو رشته د احترام یو رشته په پاکستان کې په افغانستان کې او دا مهمه خبره هم ده کله موږ د افغان طالبانو سره د ټلیفون د لارې خبرې کوو نو د هغوی هم د چین په اړه باندې ډېر زیات یو ښه موقف او ښه دریځ دی او د چین یو بله مهمه خبره دی د چین د استازي دام کړې وه چې د چین او د امریکا ترمنځ د افغانستان په مسله باندې یو ډېر ښه مفاهمت موجود دی او هغه به پواب ور باندې کله چې د سولې د خبرې کولې نو هغه به ضرور دا خبره کوله چې امریکا هم دغه رنګ سوره غواړي امریکا هم غواړي دا مسله شي بله مهمه خبره دا چې کله د جولای د خبرو دویم پړاو کې ده نو هغه وخت کې د چین او د امریکې استازي هغه دویم غونډې له هم راغلي وو او که دغه مفاهمه زما په نظر موجود وي نو بیا کېدای شي ډېر امیدونه او هیلې به وي چې په افغانستان کې د سولې دا پروسه څه وخت هم شروع کېدای شي.
طاهر خان صاحب، طالبان خو خپله هم تقسیم شوي دي او په منځ کې جګړه روانه ده او د پاکستان د خارجه چارو وزیر سرتاج عزیز هم ویلی دی چې دا وخت پاکستان لپاره د څه قسمه کردار لوبولو لپاره ټیک نه دی. تاسو څه ګڼئ چې داسې وخت کې طالبانو سره خبرې کول بس ګټه ترلاسه کی؟
دا وخت د طالبانو د سولې خبرو ته توجه ډیره نشته ځکه خپلمنځي اختلافات په مکمله توګه حل شوي نه دي. داغی اولنی توجه دیتم ده او دویما د طالبانو چې بیا کوم هغه ترانزیشن ورته وي یا نور مشرانو ټاکنه ورته وي نو دا پروسه لا روانه ده. نو زما خیال چې داغی توجه اول اوس دې کار ته ده او دغه خدا ډېره مهمه خبره بل تاسو ته کومه چې کله د جولای خبرې شروع شوې نو هغې نه چې استازي رالیږلي شوي وو نو هغه ملا اختر منصور چې هغه وخت کې دغه ځای ناست و دا قایم مقام مشر و هغه رالیږلي وو دغه خبرو ته د طالبانو د شورا د هغې اجازه وه. نو که داسې وي نو بیا امکان پشته چې دا پروسه شروع شي. البته دا وخت کې مشکل ښکاري. سرتاج عزیز تاسو خبره وکړه دغې خبره ځکه زما په نظر باندې وزن شته چې افغان حکومت دا وخت د پاکستان په خپله باندې اشرف غني ولسمشر د افغانستان صدر د افغانستان په خپله باندې دا ویلي چې نور به د پاکستان نه د خبرو په دې معامله کې مدد نه غواړي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب موږ له د وخت راکولو.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبری خپرونه ده او زموږ خبری خپرونه لا دا وخت دوام لري. راځو یو بل ریپورت ولورو ته چې د افغانستان د موسیقي وتلې ستوری مومن خان بیلتون چې د 95 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. بیلتون چې په پښتو او دری ژبو یې سندرې ویلې د خپل عمر ډیره برخه موسیقي ته بیله کړې وه. مومن خان بیلتون په وروستیو کلونو کې د عمر له ډیروالي او کمزورتیا له کبله ډیر وخت د ناروغۍ په بستر کې پروت و. د په ژوند د ژوند په هکله او کارکردګۍ په هکله زموږ همکار نصیر کاکړ یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتو او دری ژبې د موسیقۍ دغه ځانګړی ژغ نن له دې جهانه کوچ کړی. سندرغاړی بیلتون چې اصل نوم یې مومن خان و د دوشنبې په ورځ د افغانستان سر شهر کابل کې سا ورکړه. د هغه عمر 95 کاله و او له تیر یو کال راهیسې ناروغه و. بیلتون په پښتو او دری ژبې سندرې ویلې او د خپل عمر ډیره برخه یې موسیقۍ ته ځانګړې کړې وه.
مزاپ
مومن خان بیلتون د کابل ولایت خاکه جبار ولسوالۍ کې زیږیدلی و، خو زیات وخت یې د لوګر په ولایت کې تیر کړی و، او همدا وجه و چې د هغه په موسیقۍ او سندرو کې لوګری رنګ ډیر زیات لیدل کېده. د ارواشاد بیلتون په هنر او ځانګړتیاو باندې د پښتو موسیقۍ وتلی نوم سردار علي ټکر صداسي وای.
افغانستان موسیقۍ ته کوم ګورو نو پاره کې مختلف مکتبونه دي، چې پاره کې د قندهار مکتب دی، د ننګرهار مکتب دی، د پکتیا مکتب دی، دغه شان د لوګر مکتب دی، دغه شان د هرات ته. خو که مونږ د لوګر مکتب ته راشو، مونږ سوچو کو مونږ هغه ته وګورو، بیلتون ته وګورو. د لوګر په مکتب کې د بیلتون مثال داسې دی لکه د یو ستن دی، دومره مضبوط په دغه مکتب کې. د چکم اندازو د دې ډیر زیات ځانګړی اندازو چې دا د پښتو د موسیقي د نور چکم اندازونو دی، دغه نه بالکل مختلف.
بیلتون په افغانستان کې د اولسي جګړې په وخت د بلوچستان ایالت په کوټه کې هم د کډوالۍ ژوند تیر کړی وو، خو هلته له کنسرتونو څخه ډډه کوله او د خپل وطن په حال ډیر غمجن وو. هغه د موسیقۍ له مخکښانو څخه وو او په خپل ډیر ښکلی رباب ژغاو.
زما جانان چې پیرازی لا زده غلار اپ بنو جارو کبوم زده غلار اپ بنو جارو کبوم اخل بجان در سرو کام دی بنو لانده بزاری در سر کبوم دی بنو لاندے بازاری درتا کوما.
مومن خان بیلتون د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون ترڅنګ په بیلابیلو ټلویزیونونو باندې خپل سندري ویلې، خو شروع یې له کابل رادیو څخه کړې و. ارواشاد بیلتون څخه 15 لونی او 2 زامن پاتې دي. هغه په افغانستان او پاکستان کې په سلګونو زر مینوال لري.
یا بد خلوا خلم یا بستا پدر کمرا لری بولا نشم ستا پسر زما قسم نور میں پکارنے دی نور میں پکارنے دانیا مت نہ دکانی مخدی نورانی مخدی نورانی تیر بشی جانی
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو مخامې خبرونه ته غوږی. د دې خبرې خبرونه نه پس به تاسو ته لنډ خبرونه د 15 منټو د پاره وړاندې کوو. پس هغه به بیا د نن د ورځې بازار پروګرامي کوربه وي افتخار حسین. موږ سره اوسه د ډیو ریډیو خبرونه لا جاری دي. نن د شپې د لسونه یو لسو بجو پورې د ټلویزیون برخه هم لیدل مهیروي.